د افغانستان د کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ په شمیر ولایتونو کې د تیرو دریو ورځو ورښتونو په پایله کې 15 کسان مړه او 13 نور ټپیان دي. د دې رسنیو د راپورونو پر بنسټ درنو واورو د انساني تلفات تر څنګ په زرهاو مواشي هم له منځه وړي. د طالبان د حکومت په خوده د رسیدو په چارو کې دولت وزارت بیا تر پرونه وروستیو ورښتونو کې د مړو کسان شمیره تا او د ټپیانو دوه ښودلی و. د طالبان تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په 13 ولایتونو او د سالنګونو کې د درنې واورې او توندو بادونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واورې بارانونو له کبله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. د ازادي راډیو د مشال برخې د راپور پر بنسټ په تیرو دوو ورځو کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واورې بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتو له امله 12 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې د ادارې ویاند نن مشال لړۍ ته ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې 9 تنه مړه شوي چې شپږ ماشومان او دوه ښځې دي. همدارنګه د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا د مارچ تر 9 نیټې پورې د ټول تعلیمي ادارو د تړل کېدو غوښتنه هم شوې ده. په بخښنې سره امر شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی د 2023 کال د زړورې ښځې د جایزې له 12 ګټونکو څخه اعلان کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی به د جایزې د مارچ په 14 نیټه ترلاسه کړي. د ایران څخه فریبا بلوچ دغه جایزه ترلاسه کړې ده. همدارنګه له دې سربیره د لسو نور هیوادونو چې له ډلې یې بنګلاديش، بیلاروس، برما، کیوبا، اکوادور او ګامبیا پکې شامل دی لس نور میرمنو دغه جایزه ګټلې ده. د امریکا پولیسو د هغې تنکی ځوان د نیول کېدو خبرو کړی چې په واشنگټن کې د یو افغان په وژلو کې په لاس لرلو تورن دی. دغه افغان چې نصرت احمدیار نومیږي کلونه په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی و. هغه د 2023 کال د جولای په 3 په واشنگټن کې هغه مهال وژل شو چې له موټره یې سپرلۍ ښکته کوله. یو 13 کلن احمدیار پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته تللی و. او د امریکا یو شمېر پوځي قوماندانانو نن د په بخښنې سره پرون د مارچ په نومړې نیټه په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمندو حوثي اغیانو د یو توغندي د له منځه وړو خبر ورکړی دی. روټرز خبرې ژانس د حکومتانو په حواله راپور کړی چې تمه د توغندۍ و توغول شي خو د غیزواکونو پرې برید کړی دی. حوثیان چې د جګړې ځپل یمن ډېره برخه تر واک لاندې لري د تیر کال د نومبر راهیسې په سره سمندرګي کې په سوداګریزو بیړیو بریدونه کوي. د حوثیانو په خبره دوی دا کار پر غزه د اسرایلو د برید په ځواب او د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره ترسره کوي. امریکا له دې وړاندې هم څو ځلې د حوثیانو تر واک لاندې سیمو کې هوایي بریدونه کړي دي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ایرانی مقامات وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالی د ادعا سره سره بیا هم ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
اقدامات زمانی مؤثر تاریخ خواهد بود.
زموږ اقدامات به هغه وخت مؤثر او تلپاتې وي چې هیوادونه همکار وي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسیدلی وو هغوی اوس مسؤلیت لري چې د افغان بزګرو سره په معیشتي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د هرات معتادینو د ساتنې په مرکز کې معتادین هیله لري چې له رخصت کېدو سره سم د کار زمينه ورته برابر شي.
ما افصل ایران بودم.
زه وکاله په ایران کې وم. دا چې د خیخی نشمې کوله کورنۍ مې راته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکز ته لاړ شه او نشه پرېږده. درې نیمه میاشتې کېږي چې دلته بستر یم.
دا چې په معتادینو کې د ډیټاکس یا زهر ایستلو نښې نښانې څه دي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي او شدید تشویش شدید ناارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي.
د پروګرام په پای کې به واوري چې کرم خان سره لدی چې پیسې لري خو بیا یې هم خپل زوی اجمل ته د کاروبار لپاره نه ورکوي. دا چې ولی دا به په یو ډرامه کې واوري.
وسړیه الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه بندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ایران وایي چې له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی، او د طالبانو د حکومت استدلال هم د منلو وړ نه دی. د ایران له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کوي، خو ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی، او د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې د دې قاچاقو مخنیوی ډیر وخت اړتیا لري. خو د طالبانو حکومت د قاچاقو د مخنیوي لپاره د سیمې همکاري ضروري بولي، او له ګاونډیو هیوادونو څخه غواړي چې هغوی ته د نشه یي موادو له امله رسیدلي زیان ته په کتو سره ډیر مسؤلیت پر غاړه واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ دوه نیم کاله کېږي، خو د نورو مسایلو تر څنګ د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ لازم همکاري او همغږي نشته. له افغانستان څخه د نشه موادو د قاچاق په اړه په قرغیزستان کې د امنیت شورا د مشاورینو په وروستۍ غونډه کې د هند او روسیې د شکایتونو په دوام سره اوس ایراني مقاماتو هم ادعا کړې چې له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی. د ایران له نشه موادو سره د مبارزې کمیسیون مشر سردار سکندر مومنی د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو په کښت کې د کموالي د ادعا برعکس له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
مسؤولین طالبانو وعده بودن
د طالبانو چارواکي راغلي وو. د دوی استدلال دا و چې د کوکنارو کښت اتیا نوي سلنه کم شوی دی، خو اوسني قاچاق هغه مواد دی چې زیرمه شوي او د دې کار مخنیوي ډیر وخت اړتیا لري. پر حال موږ ورته وویل څوک چې کولی شي د کوکنارو کرل منع کړي د زیرمو په اړه یې هم اقدام کولی شي. هر اقدام چې د نشه یي موادو د تولید په مخنیوي کې مرسته وکړي موږ یې هرکلی کوو، خو موږ تر دې مهاله په خپل هیواد کې د کموالي نښې نه دي لیدلي.
د طالبانو حکومت د 1401 شمسي کال په پسرلي کې د یو فرمان په صادرولو سره د کوکنارو په ګډون د ټولو نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې خپلې هڅې بریالۍ بولي، خو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې په تېره بیا د سیمه د هیوادونو همکاري نه کولو ته ګوته نیسي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سیمه د هیوادونو اندېښنو ته په جواب کې وایي که څه هم دا هیوادونه خپله وایي چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی دی، خو بیا هم په دې برخه کې مرستې او مسؤلیت منلو ته غاړه نه ږدي.
زموږ اقدامات به هغه وخت مؤثر او تلپاتې وي چې هیوادونه همکاره وي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی وو، هغوی اوس مسؤلیت لري چې د افغان بزګرو سره په معیشتي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړي، او نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له اسلامي امارت سره د امکان تر حده همکاري وشي، تر څو موږ وکولی شو دې مبارزې ته په مؤثر ډول دوام ورکړو. څرنګه چې د سیمې همکاري ضروري ده، هیوادونه باید خپل مسؤلیتونه در کړي.
ایراني مقامات داسې مهال دا ادعا کوي چې د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اتحاد د څارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې یادونه کړې چې د افغانستان ډېری تریاک ایران او پاکستان ته قاچاق کېږي، هلته هیروین ځینې جوړېږي، او بیا له دې دوو هیوادونو څخه د ایراني او پاکستاني قاچاق کوونکو په وسیله اروپا ته قاچاق کېږي. که څه هم ملګرو ملتونو ساش کال د عقرب په میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نوي سلنه ډیر کم سوی دی، خو د ایران په ګډون تر اوسه هیڅ سوی هیواد نه دی چمتو سوی چې له افغان بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي برخو کې د طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایراني مقامات وایي له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیز کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډی نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي وسره کې سم شروک زسته مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه وله
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب کو وړو کې دمونګه پوچ کړه خونه دمونګه خراب کړه
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خو زه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی زخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په څلور زره بستریز مرکز کې معتادین وایي چې په دې مرکز کې ساتلو نشئی موادو ته د دوی لاسرسی محدود کړی او د نشي پریښودلو بشپړ پړاو ته داخل سوي دي. د دې مرکز معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لپاره د لنډمهاله مسلکي زده کړو زمینه برابره سوي او دوی هیله لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته یې د کار موندلو چاره هم وسي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې اوس مهال د معتادینو د ساتنې او پالنې په یوه مرکز او درملنې څو کلینیکونو کې تر 15,000 ډیر معتادین ساتل کېږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په 3,000 بستریز مرکز کې تر 3,000 ډیر معتادین ساتل کېږي چې د محلي روغتیا اسانتیاوې ډېرې کمې دي. خو د احتیاط پریښودلو لپاره د دوی یوازینۍ هیله دا ده چې له نشئی موادو څخه یې لاسونه لنډ شوي دي. په دې مرکز کې یوازې د هرات ولایت اوسیدونکي معتادین نه ساتل کېږي، بلکې ډیری یې د نورو ولایتونو هغه اوسیدونکي دي چې د ایران حکومت هرات ته راشړلی دي، وروسته د طالبانو حکومت راټول کړي او د مرکز ته یې راوستلي دي. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی محمد حسین چې اوس په دې مرکز کې بستري دی وایي کورنۍ دې ته غاړه نه ښودله چې دی ومني، له همدې امله دې مرکز ته راغی او هیله لري چې تر درملنې وروسته به خپل کور ته روغ رمټ ستون شي.
ما افسول ایران بودم،
زه وکاله په ایران کې وم، تر وکاله وروسته هرات ته راغلم او وختل می کور ته لاړم. دا چې د هیڅ نشم کوله، وضعیت می ډیر خراب شوی وو. کور ته می زنګ وه، کورنۍ می راته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکز ته لاړشه او نشه پرېږده. درې نیمه میاشتې کېږي چې دلته بستر یم، خرج ډوډۍ هر سره رسیږي.
د روغتیا معیارونو پر بنسټ په روغتیایي مرکز کې د بستری کېدو موده 15 ورځې ده. خو د محمد حسین په ډول سلګونه نور معتادین هم شته چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په 3,000 بستریز مرکز کې ساتل کېږي. هغه معتادین چې په دې مرکز کې ساتل کېږي وایي په لویدیځو ولایتونو کې نشئی مواد اسانه ورزانه پیدا کېږي، خو په دې مرکز کې ساتل به له دوی سره مرسته وکړي چې له نشئی موادو څخه یې لاسونه لنډ شي او نشه پرېږدي. یوشت کلن فریدون چې په 10 کلنۍ کې موتاد شوی او اوس په دې مرکز کې بستری دی وای د خیاطۍ په کورس کې هم شامل شوی دی.
کم بریس نو حرفه ای موای کوم
زموږ پر مسلکی ورته او هم لګلګ کار کوي چې موږ خیاطان یا د موټرو مستریان شو. یو داسې کار زده کړو چې لدې ځای ووزو او کار وکړو. لګلګ د پرمختګ په حال کې یو. د احتیاط د دورې تر ټولو لوی درد می داد چې د ژوند چارې می ډېرې خرابې کړې دي. حتی اوس می ورور هم حاضر نه دی چې دلته د ملاقات لپاره راشي.
د دې مرکز ناروغان تر رخصت کېدو وروسته خپل کورنۍ ته سپارل کیږي. دغه ډول د دې معتادینو له کورنیو څخه په دې اړه لیکلې ضمانت هم اخیستل کیږي چې معتاد به بیا نشه نه کوي. د هرات له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی ازادي راډیو ته وویل هغه معتادین چې روغتیایي وضعیت یې عادي وي په دې مرکز کې ساتل کیږي او که روغتیایي وضعیت یې جدي او خراب وي د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړل کیږي.
تقریبا 3,000 د 15,000 مابین کې کسان موږ رخصت کړي چې هغه موږ خپل کورنۍ ته سپارلې دي او دا اوس په هر 15,000 کسان موږ سره مریضان زنانه او مرد نزم موږ سره سته چې هغه 3,000 یو تقریبا سباله 4,000 بستر کلینیک کې دي او نور په مختلفو کلینیکانو کې موږ لرو چې هغه لکه په ګذری کلینیکان دی التسته او دلته په شار کې زنانه کلینیکونه دي او په غواریان کې هم لرو بعضی په نور ولسوالیانو کې هم موږ کلینیکونه لرو.
د طالبانو حکومت د 1402 شمسی کال په لومړیو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره په کابل، بلخ، کندهار او هرات ولایتونو کې لوی مرکزونه جوړ کړل او هدف یې دا و چې د نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ شي. که څه هم د دې مرکزونو له لارې نشه یي موادو ته د معتادینو لاسرسی کم شوی دی، خو په دې مرکزونو کې د روغتیایي کارکوونکو امکاناتو کموالی معتادینو ته اندېښنې پیدا کړې دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، یلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړ کې نه وم، په مور خو اوس بخ خبر نه خم خم مرم.
چې مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور ویشت ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي، دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي، ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې په معتادینو کې د زهر ایستلو د پړاو په اړه معلومات ورکوي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کېږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ویستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ویستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس د اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي، او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کېدای شي شدیده بیخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدیده ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي، او کېدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کېدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي، او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بیخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحله د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ویستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دې د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي، او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکول کارون کې، د هیروئین کارون کې، د کوکائین او د میتامفیتامین په نوم ده یوې بلې مخدره ماده کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروئین کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشئی موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړیو ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولی په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولیدای شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی د اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستي وي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چیرته دوی د الکولو معتادان وي او که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بیلګې په توګه کېدای شي د میرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبیو، دردونو، اسهالاتو سره مخ شي چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا سادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بیکاری څخه تنگ سوی یو غواړي په خار کې دکان ورته جوړ کړي. خو کرم خان که څه هم ډېری پیسې لري، بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دې یوې افغانۍ ته هم لاس وروړي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کوره تښتي. دا چې اجمل چیرې ځي او څه ور پیښیږي دا به په ډرامه کې واورو.
سړی ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم، نوره مې خواته نه کېږي.
بابا یو خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بېکاره او بېروزګاره ګرځم، ښه دی چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به وي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده سوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم، دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هېڅ ضرورت نشته چې دی دې کار وکړي، بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني.
و سړیه، دغه دې مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هېڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمېږي چې هر میاشت تاسو جیب خرڅ غواړي. که دوکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دی سمه خبره کوي، وایي بېکاره یم، هم به ګټه وکړم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو دی کار د ساتیري دپاره کوي، بل ساتیري نشته.
اصلي خبره د بېکارۍ ده، وای بېکاري هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو ده کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کې.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه درڅه غواړي چې ته زړه نازړه.
بابا خیر ده، اول به یو کوچنی دوکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم، که یې ګټه وه خو نور مال به م ورته راوړم، او که نه ونو بیرته به یې پرېږدم.
و سړیه، الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده، نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي، نور دا کور پوه شو بابا، زه لاړم.
وازویه خدای ته وګوره، داسې مه کوه. و سړی، دا لکه راوګرځوه.
زاخه زه ډېرې زارۍ مو ورته کوه، پرېږده یار چې ته سیزي لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې، له ځانه سه قبر ته وړې څه به کوې.
دا لږ خو لکه زما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري، زه د هوټله وځه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی. راشه بچی دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم خدای دې جنتونه درکړي.
ښه هلکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای یې؟
نوم مې اجمل دی او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلی؟
هو.
ته خو زما زوی، زه ستا پلار یم کرم خان. باندې او پلار اقسام ادا نه کړ، دا چې زوی مې پوډری شو دا ټوله زما ګناه ده. ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. و
ولسواکی
دوی لاری په افغانستان کې یا لوچرګه ده بل لاری انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلاس رسای دی دوی غندیتو پوزین نور ستونز شته شو دوی
بشری حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره